وما ورز دا ونی مهمه په خطا کته
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا زل ومه ورس کې مول متفاوت موضوعات سره هرکلی کوم. د تیری ونی سیاسي او ټولنیز تاوده مسائل څو زما د پراګرام کاران به درته له مرکزی سټډیو نه باندې کی راګرځو. د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تاوده موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترنګلیو اړیکو ته د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت له امله پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان راشړلي دي. جنوري میاشت کې له 100,000 د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې 500 ته رسیدلي دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بوټو چې 13 میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمان هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې وه چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی، مګر دا د خوخي حکومت سره ناندري دروغ دي کړختیا. اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی لوړپوري ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دی اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونه ته لاړ شو. شم سره ستړي مشي کراته وای اصل باسونه د دې چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا. اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضي سیاسي مشرانو تیرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویلي، هغه څرګندونې وکړې چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتله. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغه یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملی کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغوی هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کړه توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجې نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر.
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په 80مې لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملاً د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر 40 کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و که ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغه ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وې، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل. مگر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړی شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډېر پټ وو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې وو چې بعضې وخت یې په فشار راوستو. دوی داسې نه وو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دي او هغې چې تصور داسې نه وو. مشکلات لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږي هم ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کړي، خپه نه کړي، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس وایي چې موږ اوس پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام صاحب تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنی هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانی خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بران را مخې ته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه ویشت کاله مخکې تاسیس شوی و. نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دوه ویشت کالو کې هم دا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله داسې زیات څه نه شله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و، همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زموږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسې زموږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زموږ نظر زموږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات دي. طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکې اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي ده، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی، او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي، د تګ راتګ دي، لکه تاسو چې اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې، لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی. افغانستان هیڅکله پخوا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلی. دومره موږ لا زورور هم نه یو، موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی، مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي، پنځه لکه نه زیات مهاجر راوشړل شول په دوه درې ورځو کې، سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې، تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره، او وقفه یي ډول باندې کله میاشت هم بند شي، او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی ثابت کړی چې دی یو مسؤل حکومت دی او یا خپل ولس ته دی جوابګوی. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوی، د هغې ضرورتونو یې، د هغې اړتیاوې یې، د هغې پوره کولو کوشش کوي، د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي، نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي، د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي، د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي، هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي. طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده، دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نه یو، که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي، بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت، زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي. همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې، نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی، مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه، او ځان فارغه په دې نوم باندې چې زه اسلامي شریعت او دا نافذه و، نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي. کله چې یو مسؤول حکومت وي، هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري.
دا د ولسونو خبره دې وکړه، دې خواته هم پښتانه دي، اخواته هم پښتانه دي، او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده، که پښتانه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي. فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي، افغانانو سره نیول دي، بې عزته کول دي، لوټل دي، شړل دي، ویزې قطع کول دي.
شنوار صاحب، څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی، هلته یې د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دینه لږ ډېر خبرې، هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی. اوس خو کاملا 100% پاکستاني نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي، او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه، د هغه د دوی ناکامه شوه، بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله. د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي، هغه چې وایي جلو ته ناست دي، دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی، دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي، په استثنا یو نیم به پکې اسه راغلی، دا خو ټول د خاص د اسټبلشمنټ خلک دي، او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري. د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي، نو مشکلات به لرو سره منګه، که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی، د نواز شریف او د زرداری پورې، ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي، مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري، مبارزه کړې ده په دې وطن کې، سیاسي پختګي لري. اوس خو دوی داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دي، او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي. نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولي دي، دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا کاکړ راوستی، دا خپله د قومونو ته توهین دی. خپله دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی، هغه باید غږ پورته کړی وی، داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله، مګر داسې په غټه کچه، ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلشمنټ حاکم دی، نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو، ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري، بلوچان خو ګورو هغه عملاً هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده، او نور قومونه هم یعنی دا نشو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب، اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ، نظامي اسټبلشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی، او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي. اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوځ او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي، او دوی د او موږ یعنی اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینې دي او هغه آزاد نظر خاوندان دي، هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوځ چې څه خوښ وي هغه نتیجې به ترلاسه کوي.
انجام دا نتیجې ته به راشو، بس بم راټول کو. اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوږولو ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښې نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی دوی په ګټه هم نه ده او غواړي نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو پې کنټرول نشته دی. یعنی که دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړی نه و، دوی داسې فکر نه کوي چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي. او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، اوس هم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنېږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تېرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واورئ.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه. د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیز جنرال آسم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسایل تیرونه د خبرونو سرټکیو. د تیر یکشنبه په ورځ په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سه‌شنبه په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د باروړونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي، وبخښي تر 1 دېرشمې وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارهونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا له څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تېره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتک په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړه دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور نجونې په خپل سري ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیرای نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار تر سره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه پرس د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازی روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو وو چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري پر څلورویشتمه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. د طالبانو ویان زبی غلام مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلي وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان به چې د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیز دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او پکې فلسطینیانو حماس سخت دریځو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید اوشتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثي یاغیانو بریدونه او پر حوثي یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایي ګزارونه د خبرونو سرټکیو. بیرته سید شین وارته ورګرس
او ل پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دې ونی و مورس پای ته رسیدي په لوی علامه سپار.
پښون می نصیب نسوي جنازه ته دې تر ځما پښون می نصیب نسوي جنازه ته دې تر ځما تیار د وصل جالب حجره ته دې تر ځما تیار د وصل جالب حجره ته دې تر ځما پښون می نصیب نسوي manam سلام چه تر منزلا یس کر وٹی کرلی منم چه تر منزلا یس کر وٹی دے کرلی دالا پما ودان تے دالا پما ودان تے تے تجے تر تما دالا پما ودان تے تے تجے تر تما پشوان میں نصب نصب جنا دے تجے تر تما تیار تے وصل جالم بچ دے تجے تر تما پشوان میں نصب نصب స్వామి పయవాడం స్వల్గర్ణయమస్మాన చికతే తజేతర్ తమ స్వల్గర్ణయమస్మాన చికతే తజేతర్ తమ పశ్వన్ మే నసిబ్ నస్వ చికతే తజేతర్ తమ తయార్ద వసల్ చాలం అజరే తజేతర్ తమ పశ్వన్ మే నసిబ్ నస్వ پانو پٹھوام لمبے خاموش نسو لمبے خاموش نسو تماشے تجے تر تما لمبے خاموش نسو تماشے تجے تر تما پشمن میں نصب نسو کدا دے تجے تر تما تیار تا وصل چالم اجرے تجے تر تما پشمن میں نصب نصب جنا سے تجے تر تما تیار تا وصل چالم اجرے تجے تر تما پشمن میں نصب نصب
سہارا بسلی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولیرا پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ زلفی جالون
پلیچو پیتالون دس روشن دو جامون قربان شتر لالون کویرا تنازون.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرح لید د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اولی بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه لسرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورتونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنټ په نوم د پولې د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنه کړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 ټنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري ترانزیټي لارې 2 ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله خو رابانه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه ورسره د غلام خان خرلاڅو انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیر افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. راوښم د خپرونې میلمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل د اسکایپ له لارې سره د خپرونې ته افغان صاحب شرغلی ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره بیرته پرانستل سو بشپړ پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزه شته.
مننه شبر صاحب سلامونه تاسې ته اوریدونکو او ګټونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې هم ویل د امارات لرا تاګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خې کې دوه سیاسي خواته بدلې سي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات تجارتي حالات یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورستر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لرا تاګه سره موږ دغه احساس کاو چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکه به ښه شي. اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغي هم به تاریخ خواته روان دي چې دا د دوهونکو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کارغه په هر بخش کې موږ د کلتوري د موږ د زبې د موږ له دې سره ډیر مشترکات دي او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وې دی موږ به له دې نه سوسی دی او دې به له موږ نه سوسی دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګ منفی روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفی ول او د دې هغه بعضی مسولین سي دي هر څوک سي راضي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې د اثر لاندې وساتي. او مدا ثابت سوي چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي ستونزې دي
افغان صاحب مننه ستونزو افغان صاحب ستونزو مشکلاتو ته براسو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلې دي دوی په پاکستان کې وو دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې ده تورخم دروازه
مالم را چولې دا الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوی ټوله خرابي ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ده اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولي کې پدې ټیم باندې بیا گاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي
کراچۍ نه مې دا میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کې چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کېشته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسی څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي څلور کروڑ 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسی
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي
اغل ته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډیره حده ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري د اوسنۍ کومې اخیرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنی یو جانبه پرېکړې دي ډېر دغسې دي دیکتاتوري پریکړې دي چې دوی وکړلې او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې ستر ډېره حده د سید تاجران دي موږ افغانان دي ځکه په دې سرحد باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د کوم سرحد باندې سو دي لپاره ضرورت د پیازو ډېر ضرورت چې د منځنۍ اسیا نه لکه ازبکستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډېری سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټې موسم د دې مالټې مرکزی اسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې او کیلې ډېرې خراب سولې ډېر نقصانات یې ورسول هغه که اخوا ته کدی خوا ته موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت دغه کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي دغه مرې دې ته هم رسیږي داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی زه په خپله د یو افغان په یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې دغه ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده مګ یو د انسجام شورا د روسي د غزه ماوینې ما نو تر ډیره حده د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیما کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دي تکلیفونه کوم چې جوړیږي هيا چی شي دي دلته یعنی زړه نه سو کار کوي چا کار نه ده کړی خو څه نه خواته مشکلات دغه ډېر دي موږ افغانان دا تاجران چې ځي موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب و چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده رشوت به اخیستل کېده اما اوس هغه ختم سو اخواته اوس چې وراوړې خالص له پېښور تر د تورخمه تر پېښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پاټکونه اچولی دي چا چک پوینټونه اچولی دي دغه سه په بولده کې خالص له سرحد سي دي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس یې اخلي
دا د غلطه مسولین اخلي پولیس یې اخلي هغه دغه دي یعنی که یو چا تلاشی لپاره چک پوینټ اچولی دي تلاشی کوي هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دي تلاشی په نوم اخلي تلاشی په نوم اخلي څوک دي ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نمونه دي هغه د مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ وایو چې دا قانوني دي او دیسې داسې دغه تجارت دي موږ ډېر هم پخوا هم شیبر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي دغه وسې تورخم کوم واسو ینې دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي ځکه د موږ تجاران دې ته دغه سول چې وسې دا په زړه واخیستله چې دغه تور دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي نو دومره رس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک نا امید کړل تجاران نا امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي
دا ستاسو تر خبرې پوري اوس دا ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د سر راپور نه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډېر کار کړی دی یو خو دسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو تاسې خبر یی چې ډېر مشکلات دي او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي وسې نه لري درېیم په آینده کې موږ ډارېږو سیاسې نسې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه چې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي بیا نسو کولی بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده نو هغه ډارېږي هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ځکه کری هدي اکل دی او پنځو لاسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا په سړي ساته کې یا پاتو سل وخت ساته کې ورکی دوی ته بسون نه جوړیږي هم دغه څه غوښتنه ترې کړې ده سیمګه ته دی او کم پیس په بدل کې درې کلن یې ویزه راکې ترغو مګه اطمینانی اوسېږو یده هغه سکیورټی چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په ځای کو اما موږ ته درې کلن ویزه راکې ځکه موږ بار بار نه سو ورتللای په دې لار کې دومره ګټه نسته دومره غټ کاروبار نسته کې سیمګه هر موټر واندې راځک سی پښپګ میاسو کې بیا جنټانو ته سی ورکی یادې ورځي خلکو ته الته دې سفارت خلې ته ورته پروتې چې ته ماته ویزه راکا ځکه دې په کې اکثره وخت مشکلات ستونزې نو دا هغه موضوع دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دغه پاسپورټونه ویزه واخلو
افغان صاحب په دې برخه کې بل پښتنه هم لرم کومه کې تر دې شي خپل پښتنه تراسم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کاوه په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولسته د دې ضرر دی د دې هغه اړه ولسته لا ډېر ضرر دی یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و هلته به دغه سیمینارونه وو حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک د هغې ژوند د هغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي د هغوی هغه روزمره ژوند دغه عواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي دا که تړل کېږي د هغوی هغه روزمره هغه چې وایي دیاړي هغې ودرېږي خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري هغه وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وایي دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دې خلک دا ځپل کیږي نو دواړو خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دی
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورید تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی
دسې داسې دا دواړو ملکو خبرې دي موږ چې هغه کوم ارتباطات سي نیولي دي دوی وایي چې په لګیا یو خو دا د دواړو ملکو خبرې دي دواړه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وبخښئ دا خو د سوداګریو د ګډو خونو للاری دا مشکل نسیال کده دا خو تجارتی مسئله
نه دا که دیسی ما وقتیم گوره در توی لیسی مگه تا دا که چی یو اتمنان نی حاصل دی مگه مطروانان دیتا زلو نخه که نیسی که که ولی اغا وای داری گیسی سبای را بنده بندی اغا تجارتی خونه کمیسی دی دوار و ملکو اغا دومر صلاحیت نلری اغا دومر واق نلری سی اغا و که ولی سی سی پا دوی سر و دی تو وای سی دا اغا موضوع ور تا کنفرم کی نو اغا مگه لدی سر پخواه یو کرارداد لاره دی افتا پونم سی اغا که لدی را وقت اغا ختم سوی دا و دا اغا سپاد زیده سی پا اغا که لیکن سی و سی اغا دوار ملکون کم تید یا کم روڈ پاس سر ایشو کهی پا اغا که دی مالک نوم لیکلی دی مطروان او دی کندکتر دا اغا سلور وارا کسا دری وارا کسا کول ایسی سی پا دی روڈ پاس بانده بغیر لپاس سپورت لار راسی نو مگا بیر تا دا اغا سی اولا را غوارو سی مگا دی بیا بیا دی سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو موتردارم پا دی خاطر غواری دی لاره تا داسی یو داغه ورکی ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي نه هلته وایي چې نسو کولی که نسو ورځې مخکې حتی دغه افشه نیم کار څولی سي که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالي سي یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده سي او بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي یعنې د نور مثالونه هم لري اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله اما سرحدونه یې سره بند نه سول دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي حد یا کل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي و راوړي هغه ته باید بند نه سي هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې ځکه دا لاره سیو نه ده دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه رسک نه سي اخیستلی لس پرسنټ هم ډېر زیات ده نو دلته د افغانستان لاړو له دوی سره دې موږ تقریبا لس فیصده سي او د نور 90 فیصده هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 تجارت د افغانستان له لارې کړی دی بل لور ته د تورخم د لاسورزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان علي کوچي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی البته ښاغلی علي کوچي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړې
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي
و دغسې ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوچي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی خو د دې ته مې اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي تاسو یو هغه لرئ ارقام لرئ سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی
شیبر صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول چې دغه په دغه آخري ورځ ولا چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي عمارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې که چیرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کړو په کم محصول او دلته یې خرڅ کړي او اوس یې دغه کوم موټر ګاډي رسېدلي دي هغهلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډکې دي یعنې مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې یوه کیلو پیازو رسېدل نو دغه سي ار شي کیاس کی یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبتر روان وي خلکو کاندې ورته ویسل او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې نو دلته بدی لار باندې ترانسپورت سمره ودرې لاس ورځ یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر دغلته و د یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرې دل دغه سي په خړلیسو کې غلام خان کې ان په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سیاحته د موږ دغه سي هغه له خپل نظره 1500 نه تر 40 میلیونه پورې افغاني د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لس ورځو کې تاوان وکړ نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي که دې خواته دي یا هلته پاکستاني تاجري نتیجی مال اور لیگی یا لاغا جا الدا پاکستان ای تاجر دل تیرا لیگی نو دا ورا سر بل دا زیاتی گیو دا غوسنی اخرنی جټ کدا غسه ول دا غس یانګرل کدل صحت ل انتخابات پورې دا گیټ نه خلاصیږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور مال
افغان صاحب بخشی تاسو بدیل لاری وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاری لري
داسې داسې موږ څو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ له وسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو ویزي مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تاګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغسې موږ د پاکستان د لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدو تقریبا 900 میلیونه په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان و د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي دغلته دي که کېږي ودیسي که نه بالکل دی نه کېږي بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دسې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختي ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کړي باثباته شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو شام صاحب خو دا وایي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي دا یده خبره ده که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په 1 باندې دوی بیا د دې ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته د مارچ تر 1 پورې افغان تاجران څه کولی سي آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي
شیبر صاحب به انشاءالله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی چې هغه د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پې غوره ګڼو او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخښئ دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تېرو شلو کلونو کې څو ویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه نو بیا هم ولې باور پرې وکړي
دلته دې چې دا بېخي پہ باور ده دغه دا هغه بعضې ما وختي هغه بعضې موارد درته وویلې چې موږ نسو کولی بعضې تجاران هم له هغه انټرنیشنلو کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خرابه کړي هغه توکي نه شي راوړلی د ایران له خوا نه هغه هلته بندیزونه دي پرې هغه هغه شیپو ته نه ورکوي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبوره دي بله لار نشته همدا د کراچۍ لاره ده
افغان صاحب ډېره مننه له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شېبې راسره واورید زحمت شي پر اجازه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
پجوان میں نصب نصبے جنازے تھدے تر جاما پجوان میں نصب نصبے جنازے تھدے تر جاما تیار دا وصل جالب حجرے تھدے تر جاما تیار دا وصل جالب حجرے تھدے تر جاما پجوان میں نصب نصبے لمبے خاموش نسے ہو
لمبے خاموش نصیب تماشے تجے تر تما او لمبے خاموش نصیب تماشے تجے تر تما پشمن میں نصیب نصوے ادا دے تجے تر تما تیار دا وصل چالم اجرے تجے تر تما پشمن میں نصیب نصوے جنازے تجے تر تما تیار تا وصل چالم اجرے تجے تر تما پشمن میں نصیب نصیب